سلامونه ستړي مشي تاسو زمخه کلاس ته راډیو ناوړی د خبری خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکې روانونه د افغان خزونجونو د روغتي سلامتیا د حقوقو په اړه راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د راډیو ته ویل چې په دې راپور کې پر درې ټکو تمرکز کیږي. لومړی دا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې روغتي سیستم د جګړو شخړو له امله کمزورې شوی. دوی مستونزه د طالبانو تګلاره ده چې د نجونو ښځو پر روغتیایي زده کړې بندیز لګولی، او درې مشکل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي. ریچارډ بینټ به خپل راپور د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د شورا یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې په بدخشان کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویاند احسان الله کامګار کورنۍ رسنیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې نن تر غرمې وروسته په کشم ولسوالۍ کې د تشکان له پله یو موټر سیند ته لوېدلی او 50 تنه پکې وژل شوي دي. د دې پیښې قربانیان د ارګو ولسوالۍ څخه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په ایران کې د لاریونونو په ترڅ کې 23 زره کسان وژل شوي دي، چې دا د ډېرې خواشینونکې وړه خبره ده. د ایران حکومت د اعتراضونو په ترڅ کې د 3012 کسانو د وژلو خبر تایید کړی دی. په ایران کې د حکومت ست لاریونونه د ډسمبر په وروستیو کې پیل شول، چې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو له لورې د دوی تر سختو ځپلو او د لسګونو زرو کسانو تر نیولو وروسته څو اونۍ وروسته پای ته ورسېدل. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي په ټوله نړۍ کې 40 په سلو کې زده کوونکو ته په هغه ژبه د زده کړو زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی پرې پوهېږي او خبرې کوي. یونسکو په خپله ویبپاڼه کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په اړه په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې ژبه یوازې د ارتباط وسیله نه، بلکې ژبه د هویت یوه مهمه برخه ده. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ له 1999 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. او برازیلی خوزا انتونیو نوګارا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبډلې نوی سر روزونکی ټاکل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن نوګارا د یو لړ مراسم په ترڅ کې په کابل کې معرفي کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بیان له مخې نوګارا یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. تر ده د مخه ایټالوي روزونکی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی و. خبرونه مو اوریدل، وړاندې را سره دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا چاپې ډېرې شوې دي. هلته میشت افغانان شکایت کوي.
نیم ساعت مخکې مې تر ځای باندې ووتو نو روژه ماتي لپاره سودا راوړي، دا اوس یې زنګ ووهلو اوس د پولیسانو ونیولم او حاجي کیمپ کې مې وړي، نو د پولیسانو عملیات ډېر زیات شوی دی.
د واده دغه کډوالو د وضعیت په اړه درته جزئیات ولرو. له دې سربېره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې ده چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې 4 زره کسان وژل شوي دي. بیرته یې د ایران حکومت په ځواب کې ورته څه ویلي او په دغه اعتراضونو کې دقیقا څومره کسان وژل شوي وړاندې به یې په راپورونو کې درته وایي. له دې سربېره نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده، دا چې له افغانستانه بهر میشت افغانان څومره کولای شي په خپلو مورنیو ژبو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. ظفر د سیالیم تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. پاکستان د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج په هدف په پیل کړو عملیاتو کې 100 بیا اسناد افغانان نیولې دي. پاکستان رسنیو راپور کړی دی چې په دې عملیاتو کې د پولیسو، رینجر، تروریزم ست او استخباراتو 2000 غړو برخه اخیستې او د اسلام آباد په ګډونی پلاور پینډۍ اټک او یو شمېر نورو سیمو کې بیا اسناد افغانان نیولې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې هیواده د جبري ریپورت په اوج کې تازه پاکستانی رسنۍ وو د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمیر سیمو کې د تازه عملیاتو خبر ورکړی چې په خبره یې 2000 امنیتي ځواکونو برخه پکې اخیستې. د جیو نیوز په ګډون بیلابیلو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په دې عملیاتو کې د پاکستان پولیسو، رینجر، ټوریزم ضد او استخباراتو برخه اخیستې او لومړی ورځ د کب یا دلوی اولی په اسلام آباد، راولپنډی، اټک، جیلم او چکوال سیمو کې میش لسلو ډیر بی اسناد افغانان نیولې دي. د راپورونو پر بنسټ د روژې لپاره په یادو سیمو کې سلګونو جماعتونو، بازارونو او استوګنیزو سیمو کې د پولیسو پلټنې په بېساري ډول زیاتې شوې. پاکستان خبرداري ورکړې چې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او ډیپورټ عملیات به لا تیز شي. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې هېواده هر ورځ د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورټ خبرونه ورکول کیږي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میش یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې د روژې لپاره د سودا اخیستلو لپاره هم له کورونو نه وځي او په ځانونو پسې د کورونو دروازې لکه زندانیان داسې کلکې تړلې. د اسلام آباد په بیوله سیمه کې میشت یو افغان د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی همدانن د هود دویمه د پولیسو له لوري نیول شوی. نوموړي وویل
نیم سات مخکې مې تر زړه باندې ووتو له روژه ماتي لپاره سودا راوړي، دا اوس یې زنګ وهل او د پولیسانو ونیولم او چې کېم ته مې وړي. نو د پولیسانو عملیات ډېر زیات شوی دی. مونږ ولا په دې حقه روژه کې له روژه ماتي لپاره مونږ د خپل کور نه نشو وتلی چې یو سودا راوړو، ورته ځانونه مو په کورونو کې بند کړي دي. دا پرون هم پولیسان راغلي او خلک یې ونیول چې کېم ته یې وړل. نن سبا خو په اسلام آباد کې ژوند ډېر زیات سخت شوی دی.
په اسلام آباد کې میشتې د بشري حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
ګیره پولیس به شکل قابل توجه
په وروستیو څو ورځو کې د افغانانو د نیولو لړۍ ډېره زیاته شوې ده. ان اوس پولیس پیسې هم نه اخلي او یوازې دوی ته ویزه اعتبار لري، دوی شرایطو ته نه ګوري، بس یوازې افغانان نیسي او ډیپورت کوي. داسې مهال چې په افغانستان کې شرایط په هغه ډول دي، خو پاکستان تر بل هر وخت افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ ته شدت ورکړی دی.
پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو نیول او جبري ډیپورت په بېساري ډول تیز کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR په خپل تازه راپور کې چې جمعه د کب یهود پاول یې خبر کړی ویلي، په تیرې جنوري میاشت کې له 8000 ډیر افغان کډوال ستانه کړل شوي. په دې راپور کې د غراز راغلی چې له 2023 کال نه د 2024 کال تر جنوري پورې پاکستان له دې هېواده له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال ستانه کړي. UNHCR ویلي لا هم نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې استوګن دي. په همدې حال کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې جمعه د هود اوله له ایران او پاکستان څخه د پاسه 1500 کډوالې کورنۍ چې د غړو شمېر یې 15800 کسانو ته رسیږي، د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمو لارې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږه کلاساته رادیو نوري د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا په لوړه کچه دي او د څو هممهاله بحرانونو له امله دا اړتیاوې لا زیات شوې دي. ډبلیو اف پی پرون په خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په دې هیواد کې د خوار ځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوی. د ادارې جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي، د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه، له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدید لوږې په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې WFP کولی شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي، داسې مهال چې 1.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
سموک اقتصادي وضعیت صفر ته رسیدلی، ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د سل یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو، که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوې یو مېرمن چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نه پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دي ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندواره یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری جونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه دا هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونه د ایران هغه طرح منلې چې پر اساس یې د دغه هیواد د یورانیمو غني کېدل صفر ته ورسول شي. ایران د امریکا د غوښتنې پر وړاندې ښایي په لنډو ورځو کې خپل وړاندیزونه له امریکا سره شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان نورو.
په داسې حال کې چې تهران وایي د اتمي هوکړې لپاره د خپل وړاندیز مساویده به په راتلونکو 2-3 ورځو کې چمتو کړي، د امریکا یو جګپوري چارواکي اکسیوس ویپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت دې ته چمتو دی چې هغه طرحه وڅېړي چې ایران ته د یورانیمو د تشریفاتي یا سمبولیک او محدود غني کولو اجازه ورکوي، په دې شرط چې د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هیڅ ممکنه لار پاتې نشي. په همدې وخت کې د اکسیوس په راپور کې د امریکایي سرچینو له قوله راغلي چې پوځي انتخابونه د هغې سناریو په ګډون چې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر او د هغه د زوی مجتبی خامنه‌ای د ویشتلو خبره پکې ده هم ډونالډ ترامپ ته وړاندې شوې دي. د ایران د باندونو چارو وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ د کپ په لومړۍ نیټه له یوې امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل د ایران وړاندیز به د لوړو مسؤلانو له تایید وروسته په راتلونکو 2-3 ورځو کې امریکا ته ولېږل شي. د ایران له لوري د 2-3 ورځو ژمنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له تیرو لږ تر لږه 2 اونیو راهیسې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور زیات شوی او هم مهال راپورونه خبره شوی چې امریکا د محدود برید لپاره ځان چمتو کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په وینا واشنگتن د جنیوا په مذاکراتو کې له تهران څخه د یورانیمو د صفر غني کېدو د منلو غوښتنه نه ده کړې. نوموړي همداراز هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې له 2-3 کلونو د یورانیمو د غني کولو د ځنډولو وړاندیز شوی دی. خو بیا هم یو جګپوري امریکایي چارواکي اکسیوس ته ویلي چې د سټیو ویټکاف او جرات کوشنر په ګډون د ترامپ استازو له عراقچی سره په خبرو کې په ډاګه کړی چې د ولسمشر رسمي دریس د ایران په خاوره کې د یورانیمو د غني کولو صفر ته رسول دي. د همدې چارواکي په وینا کې د ایران وړاندیز د ډېرې کمی او سمبولیکې غني سازۍ خبره ولري او تهران په تخنیکی جزئیاتو وشي چې دا کچه هیڅ ګواښ نه رامسته کوي نو امریکا به وڅیړي. ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ایران شته د یوې عادلانه هوکړې په اړه خبرې وکړي او هم مهاله یې وویل چې د محدود پوځي برید انتخاب تر ارزونې لاندې لري. تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې نوموړی د لومړني او محدود برید سناریو ارزوي څو ایران د واشنگټن د شرطونو منلو ته اړ کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو یو لړ پوړي چارواکي تاییده کړی وایي چې دوی هغه طرحه منلی چې ښایي په ایران کې د یورانیمو غني کېدل سفر ته راښکته کړي. بل پلو د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هممهاله راپورونه وایي چې په خلیج کې چې امریکا په خلیج کې له خپلې لویې ډې سلګونه پوځیان ایستلي. دا په داسې حال کې ده چې سیمې تر ډېر شمېر امریکایي ځواکونه او تجهیزات استول شوي دي.
نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په ترڅ کې د پینټاګون د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې سلګونه امریکایي سرتیري د قطر له العدید اډې څخه ایستل شوي دي. العدید د منځني ختیځ په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کیږي او د امریکا د مرکزي قومندانۍ یعنی سینټ کام اصلي مرکز دی. سره له دې چې په وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي حضور په څرګند ډول زیات شوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمیر امریکایي ځواکونه له هغو پوځي اډو څخه هم ایستل شوي چې په بحرین کې موقعیت لري. دا هغه هیواد دی چې د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې بیړۍ مرکز پکې دی. همدارز یو امریکایي پوځي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې سینټ کام دوه الوتکو وړونکي بیړۍ په منځني ختیځ کې له ایران څخه په نسبتا لري واټن کې ځای پر ځای کړي دي څو له ویشتل کېدو څخه یې مخنیوی وشي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې که امریکا بریدونه پیل کړي نو د سیمې په کچه به د دې هیواد پوځي اډې په نښه کړي. د جمعې په لومړیو ساعتونو کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د استنبی جمهوریت استازي د دې سازمان سرمنشي او د امنیت شورا رئیس ته په یوه لیک کې ویلي د اسلامي جمهوریت دفاعي ځواک په چوکاټ کې د سیمې ټولې پوځي اډې تاسیسات او شتمنۍ د دشمن ځواک مشروع هدفونه ګڼل کیږي. له دې څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یوې خبریالې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په ایران باندې د محدودو بریدونو د ترسره کولو امکان تر غور لاندې دی. له خبرونو ور اخوا
نن د فبروري ولسمه د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. یو شمېر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي چې د خپل ماشومانو ژبه او کلتوري هویت ساتي. دوی د مورنۍ ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنکه کړه.
وقت ما به جرمنی آمدیم بزرگترین نگرانی مهمی بود که خدای نخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نومیگی او له څلورو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وایي د لپاره چې اولادونه یې خپله مورنۍ ژبه هیره نه کړي د ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي.
دلته په خونځي او وړکتون کې په آلمانی ژبه درس وایي او له خپلو ملګرو سره هم آلمانی خبرې کوي. موږ په کور کې په خپله ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوختي و نشو کولای په منظم ډول درس ورکړو. له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیولي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندۍ پاتې کیږي.
فرشته چې د دوه ماشومانو مور ده او له 15 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هم اندېښنه لري چې ماشومان د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټولې زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو ولې د دې لپاره چې محیط رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې لپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زیات غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي مګر همدوی ته خط و قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیمونکي وایي د کډوالۍ له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستان فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
ای کورس ها هر دوره داره
دا کورسونه بیلابیل دوري لري او ځنګړي کتابونه لري. لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو، لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخته ځو تر کومه چې کیسې وسي لوستلای. له شپږ کلونو پورته ماشومان د بیلابیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي،
میخوانند، داستان میخوانند.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیا بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفقه وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بی‌هویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 8مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لوري ونومول شوه څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي، او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنۍ زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګړدودونه لري هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوګي او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوګي او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوګې کچا غواخون کې ده او د مرستو د کموالي لکبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوي کولای شي. نو موري ویلي چې د مهال د افغانستان له دریو دوه برخي خلک د خوارزواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواکي. بلورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچاری کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارزواک ماشوم ورلغاړي دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر غوړا ورکم پر غوړا ورکم د ده تر دوا ونه چې دوتونه دوا وي دا د پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لازم ده ته دوا وي یو شی راو کوم پیسې پیدا کړه دروازه نه چې دی وته راوړم د پیسې نه دی نیمه دالا ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بېوزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیر ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل کې خوب نشکله یخنی ده بيدار کډیر ده او خټی دي او خیمه دوبونه ډکی دي نو زمونږه کورون ته ضرورت ده موږ سرپناه غمو کې کورون له جوړ
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده دوی د ماشومانو د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي د شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي نو مولې ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لري وساتي نو مولې زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصادي پر بهرنیو مرستو ولاړ دی د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو له کبله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیان گالو شخ
کنده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصي د تنی او رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سرکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتر سړک باندې د نیالګیو کېنولو اشار پیل کړی دی د چې یاد ځوانان په دغه اشار کې کوم ډول نیالګي کېنی او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیلی له خوست نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازار بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشر پیل کړی دی دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه سې پاتې شوې وه دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې نو دا د تڼۍ ځوانانو په عموم کې د ټولو خوځ ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي
د تڼۍ فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د وبولو مسولیت هم پر غاړه اخلي د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي
تقریبا 15 کیلومتر سرعت وو نیالګي په کینوي هغه نه وروسته به تر کول دوه کوله پرا د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانانو په غوړه وي ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کینوي چې اجریم دی او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره هم زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي
په تیر کې د تړې وګرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستۍ څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي د تړې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي د تړې یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي تر څو خپل چاپیریال او خپل هوا ولرو نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو
په تړۍ کې د نیالګیو د کېنولو اشر ته د ځایي ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول د ترېزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشر ولسوالۍ څخه غلا یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تڼۍ ځوانانو پر کم راپاڅي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشرونه په لار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلي په موسم کې خلک په انفرادي او ډلهیز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوست معتدل هوا لري نو د سنگلور ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کېږي.